درنو دوستانو ستړي مشه ده ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې دي. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ د لسو بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبريږي چې و کلتوري او فرهنګي خبرونه ده. خو تر هغې مخکې خبرونه او ریپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا خوست امنی کمانډان له درې تنو سرتیرو سره تیر شپه د یو مین په چاودنه کې وشل شوی. دا هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي له ایران سره په ګډ سرحد کې د دولس نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ایراني امنیتي ځواکونو هریرود سیند ته غورځولي وو. او نن سهار د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې زلزلې ټکانونو خلک له کورونو ایستلي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د خوست سیمه ایز چارواکي وایي تیر شپه په سړک کې د یو خودل شوي ماین چاودنې د دې ولایت امنیي قمندان مل پاسوال سید احمد باباځای او درې نور پولیس وشلي. د خوست والی محمد علیم فدایی نن ازادۍ رادیو ته ویل تیر شپه وسلوالو د نادر شاکوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د امنیي قمندان په مشرۍ امنیتي کسان چې د امنیه کمانډان په مشرۍ څو امنیتي سرتیري ملاتړ سره روانو خو په سیمه کې ور باندې په سړک کې یو خودل شوی ماین وچاودید.
متاسفانه د خوست امنیه کمانډان مل پاسوال سید احمد باباځای د دې سکرتر صافه یو سرباز د خواجرایم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغو چیغې وهي شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسېده.
دا خوست والی له دفتر په یوې خبرې شوې خبر پانه کې جنرال باباځای هیواد ولست یو وفادار او زړور افسر یاد شوی. مل پاسوال سید احمد باباځای یو کال او څور لس ورځې مخکې د خوست امنیه قمندان په توګه ټاکل شوی وو. له هغې مخکې نوموړی د خوست امنیه قمندانۍ د امنیت امیر په توګه دنده ترسره کوله. د هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د دولس نورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هریرود سیند ته غورځولي. افغان حکومت د هغه رپورټونو په اړه څېړنې پیل کړي چې وایي د تېرو جمعې په ورځ د ایران سرحدي ځواکونو شاوخوا 50 افغانان چې غوښتل یې په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي نیولي او له وهلو ټکولو وروسته یې د ایران په اړوند ذوالفقار سیمه کې هریرود سیند ته غورځولي. د ګلران د ولسوال عبدالغني نوري په وینا چې رویټرز خبري اژانس ته یې څرګندوي ونی کړی تر اوسه د ولس کسانو مړي موندل شوي. نوري د یک شنبه په ورځ د 50 مړو د موندلو خبره کړې وه. بلخوا په ولسي جرګه کې د هرات استازي حبیب الرحمن پدرام او د فرا استازي عبدالستار حسیني چې د پیښې په اړه په څېړنو کې برخه لري رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ایراني پوځیان 50 افغانان سیند ته غورځولي چې له دې ډلې 12 کسان له سیند څخه په وتو بریالي شوي او 15 نور مړه شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي سکتور مشرتابه پرون په خپله غونډه کې د ملي تاسیساتو او شتمنیو د خوندي کولو پر لارو چارو بحث وکړ. د افغانستان پر عامه تاسیساتو د 40 کلنې جګړې په ترڅ کې پرله پسې بریدونه شوي خو په وروستیو کې پلازمینې کابل او نورو ولایتونو ته د برېښنا پر غځېدلو ستنو حملې زیاتې شوي او ځکه د برېښنا د رسولو چاره له لوی خنډ سره مخ شوي. ګمان کېږي چې په دې حملو کې به د دولت د وسلوالو مخالفانو سربیره خپل سری وسلوالې جنایتکارې ډلې هم لاس ولري. د ملي امنیت شورا د پرونۍ غونډې په اړه په یو بیان کې ویل شوي چې د امنیتي سکتور مشرانو پر هغه اقداماتو خبرې وکړې چې په پایله کې یې غیر قانوني کړیو او افرادو د تخریبي فعالیتونو مخه نیول کېږي او ملي تاسیسات او شتمنۍ خوندي کېږي. له ازادۍ رادیو نه خبرونه اوري. نن سهار د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې زلزلې ټکانونه احساس شوي. دا زلزله د ریختر په کچ 15.1 بلل شوې. ویل کېږي چې د زلزلې ټکانونو د دې خارې یو شمېر اوسېدونکي ویرولي او د دې زلزلې وروسته د نورو ټکانونو له ویرې له کورونو د تهران کوڅو ته وتلي. د تهران پوهنتون د جیوفیزیک د مرکز په حواله زلزله په ځایي وخت تېره شپه له نیمې شپې لږ وروسته د دماون ښار ته نږدې 1 کیلومتره ژور رامنځته شوي. دا ښار د تهران په ختیځ کې 70 کیلومتره لرې پروت دی. د ایرنا دولتي خبري اژانس وایي چې د زلزلې له کبله د مرګ ژوبلې یا ویجاړۍ لومړني رپورټونه نه دي ورکړل شوي. زلزلې په شمال ولایت مازندران هم اغېز کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي 2 سرتیري د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوي. امنیتي چارواکو ازادي رادیو ته ویل نامعلومو برید کوونکو پرون د میرالی سیمې ته نږدې پر یوې امنیتي پوستې دوه توغندي وویشتل. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او د امریکا متحده ایالاتونو روسیه تورنه کړې چې په جنګ ځپلی لیبیا کې وضعیت نور هم بدتره کوي. د امریکا متحده ایالات وایي روسیه دا کار د سوریایي اجیرانو په تمویل کوي سو په لیبیا کې د پلازمېنې ترابلس په نیولو کې د جنګ سالار خلیفه هفتر ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړپوړو چارواکو په دې اړه یوه ورځ وروسته له هغې څرګندونې کړې چې د مې په اوومه ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې تایید کړه. ویې ویل د وګنر ګروپ په نوم د روسیې د پاوز له 1300 تر 1200 پورې قراردادیان د خلیفه هفتر له ځواکونو سره په لیبیا کې اوږه په اوږه جګړه کې برخه لري. د خلیفه هفتر ځواک ځان د لیبیا ملي پاوز بولي او د دې هیواد پر ختیځو سیمو واک لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کریس رابینسن چې پر روسیې تمرکز لري ویلي له هفتر د روسیې ملاتړ په کړکیچ کې د پام وړ زیاتوالی راوستی او په لیبیا کې بشري وضعیت له بد څخه بدتره کړی. رابینسن خبریالانو ته وویل د وګنر ګروپ په نوم ډیر کله نه وبخی رابینس خبریالانو ته وویل د وګنر ګروپ نوم ډیر کله په ناسمه توګه د روسیې خصوصي امنیتي کمپنۍ ته کارول کیږي، خو د په وینا په حقیقت کې دا د روسیې د حکومت یو وسیله ده چې کرملین د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د کم لګښت او کم خطر وسیلې په توګه کاروي. د ملګرو ملتونو هیئت ویلي و روسي کمپنۍ لږ تر لږه د 2000 کال د پیل راهیسې سوریایي وګړي استخداموي او په لیبیا کې یې جګړې تاسوي. لیبیا په دې هیواد کې د پخواني واکمن معمر قذافي له نسکورېدو راهیسې په کورنۍ جګړه او خډب کې ښکېل ده. نړیواله ټولنه په ترابلس کې د لیبیا د حکومت ملاتړ کوي، خو د روسیې په شمول څو هیوادونه بیا د دې هیواد د یو جنګي قومندان خلیفه هفتر په ننګه ولاړ دي. دا خبرونه دوستان لکه مخکې مو چې ویل د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو په پایل کې خبرونه مو واورېدل. اوس راځو څو رپورټونو ته. تیره شپه د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد باباځای او درې نور پولیس د دې ولایت د نادرشاکوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم په سیمه کې په یوه بومي چاودنه کې وژل شوي دي. نجیب الله خیل په اړه رپورټ لري.
تیره شپه یوه بجه او 40 دقیقه د پیشنمی پر مهال د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد باباځای او درې نور پولیس د نادرشاکوټ ولسوالۍ د زین خیلو قوم اړوند د خواجه رحیم سیمه کې په یوه بمی چاودنه کې ووژل شول. د جمعې په ورځ خوست والی محمد حلیم فدایی آزادۍ راډیو ته وویل تیره شپه وسلوالو د نادرشاکوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د امنیه قمندان په مشرۍ امنیتي کسان حمایت ور روانو چې په دې سیمه کې ور باندې د سړک غاړې ماین چاودنه وشوه. د ویل په دې برید کې امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد باباځای، د هغه سکرتر فضل حق او د نوموړي دوه ساتونکي وژل شوي دي.
متاسفانه د خوست امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد باباځای، د دې سکرتر صافی یو سرباز د خواجه رحیم سیمه کې د مکار و غدار دخمن چې د سولې د دروغو چغې وهي شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسېده.
د خوست د امنیه قمندان په ګډون د وژل شوي پولیسو جسدونه امنیه قمندانۍ ته لېږدول شوي دي. بل لوري ته د ولایت مقام له لوري د دې پیښې په اړه د ولایت مقام څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې جنرال باباځای هیواد او ولس ته یو وفادار او زړور افسر یاد شوی دی. په خبر پاڼه کې زیاته شوې سره د دې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شوی او افغان امنیتي ځواکونو سولې ته ژمنتیا په ډاګه کړي، خو مقابل لوری تل د سولې له دې تړون څخه د ځان په ګټه د یو فرصت په توګه کار اخلي. خوست والي که څه هم د پیښې مسؤول طالبان بللي، خو تر اوسه د طالبانو په ګډون کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه ده اخیستی. مل پاسوال سید احمد باباځای یو کال او 14 ورځې مخکې د خوست د امنیه قمندان په توګه ټاکل شوی و. له هغه مخکې نوموړي د خوست د امنیه قمندانۍ د امنیت آمر په توګه دنده ترسره کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
غزنی کې چارواکي وایي په سوونو داسې ماشومان دي چې په درنو او خطرناکو کارونو بوختي. دا د ماشومانو له جملې یو هم کریم الله دی. کریم الله له بام لویدلې چې اوس په غبرګو پښو مایوب دی. حبیب الرحمن تاثیر نه یوازې د کریم الله کیسه سره شریکوي، بلکې په غزنی کې مو د ماشومانو له وضعیت هم خبروي.
دا تاسو مایوب داسې له بام راولو ولا دی ډیر پازه ورته لاسونه خوګي پیو درد کوي.
دا د شپږو وړو وروڼو او خوندو مشر ورور دی. دی له بامه را لویدلی مایوب دی، پښې یې له کاره لویدلی او اوس په لکڼو ګرځي. دی وایي له بامه د را لویدو پر وخت یې دومره څه نه درلودل چې پلار یې ورباندې ډاکټر ته بیولی وای، نو غبرګې پښې یې همداسې مایوبه پاته سوې. دا 14 کلن هلک د خپلې کورنۍ لپاره اوس په مایوب وجود مزدوري کوي. د غزنی ښار د ګڼې ګوڼې پر یو سړک ناست او د خلکو بوټونه رنګوي، خو تر څنګ یې ښوونځی هم نه دی پرېښی. دی په 5 ټولګۍ کې زده کړې کوي، خو د مایوبو یو پکویي له امله له کوره تر ښوونځی په 2 ساعتونو کې رسېږي. دی خپل ځان را پیژني او د ژوند کیسه کوي.
نوم دې څه ده؟
کریم الله.
د کوم ځای؟
غزنی.
اوس تلته په غزنی کې څه کوې؟
ورشو.
د ورځې څومره پیسې ګټې؟
سل یم نیم سل 50.
نور ورونه خوندې لري؟
کسرا ورونه.
څو دانې دي؟
څلور دانې.
څو خوندې لري؟
دوه.
او وینم دې په لکڼو باندې ځي.
او
ولی
دا تاسو مې بوم تاسو لبا غراول.
نو بیا ډاکټر ته یا شپخانه ته نه لاړې؟
نه نه غواړم.
ولی
ای پیسې
دا په لکڼو سي ګرځي وسایه؟
والله ډیر پازه ورته لاسونه وګي پیو درد کوي.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار کار چوانی کوي.
هغه څومره پیدا کوي؟
اصل کله 50.
کور اوس چیرې ده؟
سکور بازار کې.
د کور کرایه څومره ورکوي؟
50,000.
نو دغه 50,000 بیا پر کولای شي؟
والله څنګه پر کی سو کو سو کو.
مکتب ته ځي؟
او تنظیم سي.
مکتب ته په دغه ادرس دي کې کولای شي؟
او
تو خمایه به له کور تر مکتب په څومره وخت رسېږي؟
2 ساعت. دا خلک دا له سوجو ته ورسېبات پاته به جوړ وره.
دا یوازې کریم الله نه، بلکې د په رنګ پسونو نور ماشومان هم په غزنی کې په درندو کارونو بوختې. په دغه ځای کې د کار او ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو رئیس عبدالباری رحیمی وایي
هغه ابتدایي سرویس د غزنی په مرکز او شاوخوا سیمو کې موږ ترسره کړی دی. په وخت متاسفانه تر اوسه حدودا 500 نفر شاقه، پرخطره او عادي کارو باندې مصروفیت لري.
دا غزنی ولایت له 300 څخه 9 ولسوالۍ یو مخت طالب وسلوالو په لاس سقوط او د نورو ټولو یا مرکزونه محاصره او یا یې هم لارې له مرکز سره تړلې دي. نو له دې عملی ډیری ماشومان له ښوونځیو لري یا هم په درندو کارونو بوختې او یا هم د بیکارۍ له امله په بد حالت کې ژوند کوي.
جوان
طریقه پولیس او یو شوې دي
تا کار او سیستمونه به تکار مریض راغی.
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشه
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کینو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
دوستان زمګل ازادي رادیو نه اوري مخکې لدی چې زما همکار د ازادي رادیو مجله درته وړاندې کی د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. د امریکا او روسي ولسمشانو پرون پنځشنبه د وسلو د کنټرول د تیلو د بایو کرونا وایرس او نورو مسلو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا او روسي ترمنځ د وسلو د کنټرول د مهم تړون د اعتبار موده پای ته رسیدلې. روسیه د نوی تړون لاسلیک ته چمتووالی خودلې، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هی دره غواړي چې په نوی تړون کې چین هم شامل وي. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
سپینه مړۍ او کرملن وایي چې د کورونا وبا، د تیلو بای او د وسلو کنټرول د امریکا او روسیه د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د پرونیو ټلیفوني خبرو مهم مسایل وو. دواړو ولسمشرانو همداراز په دوهمه نړیواله جګړه کې پر جرمنی د متحدو هیوادونو د بریا د 15مې کلیزې د روان مناسبت په اړه هم خبرې وکړې. د کرملن په بیان کې راغلی چې پوتین او ترامپ په دوهمه نړیواله جګړه کې د دواړو هیوادونو د خلکو د تاریخي اتحاد د اهمیت په اړه چې په نتیجه کې ګډ دښمن مات شو ټینګار وکړ. او د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوی چې ترامپ پر دې ټینګار وکړ چې متحد ایالات د وسلو داسې اغیزمن کنټرول ته ژمن دی چې یوازې امریکا او روسیه نه بلکې چین هم پکې شامل وي. اوس مهال د اټومي وسلو د کنټرول یوازینی دو اړخیزه موافقه چې نافذه ده د 2010 کال د نوي پایل تړون دی. دا موافقه هر هیواد په دې مکلف بولی چې له 1550 زیات اټومي سروکي او له 200 زیات توغندي او بمغورزون کې به نه فعالوي. خو د دې تړون اعتبار هم که دواړه خواوې د نورو 15 کلونو لپاره تمدید نکړي، له یو کال څخه په لږه موده، یعنی د 2020 کال په فبروري کې پای ته رسیږي. روسیې د اوسنی تړون له تمدید سره موافقه کړې ده، خو د ټرمپ ادارې د داسې یو نوي تړون د لاسلیک غوښتنه کړې چې چین هم پکې وي. چین ویلي چې په دې اړه خبرو کې ګډون ته لیوال نه دی. د راپورونو له مخې د امریکا او روسیې ولسمشرانو په خپلو خبرو کې د تیلو د بیو د ثابت ساتلو لپاره د هڅو په اړه هم خبرې کړې. د تیلو بیې د هغو محدودیتونو له کبله راولویدلې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې وضع شول. د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي چې ښاغلي ټرمپ ولسمشر پوتین ته دا یادونه هم وکړه چې د ده اداره د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په امریکا کې دننه خلکو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو لپاره جدي هڅه کوي، او په عین حال کې د روسیې په ګډون له نورو هیوادونو سره مرستې ته هم چمتو ده. دا معلومه نه ده چې آیا پوتین له ټرمپ څخه د دې مرستې غوښتنه کړې وه که نه. پرون د مې په اوومه په روسیه کې د اعلان شویو شمیرنو له مخې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1,01,116 او د مړو شمیر 1,615 ته ورسید، او په متحدو ایالاتو کې د ناروغانو شمیر 1,500,000 او د مړو شمیر 1,010,000 ته نږدې شوی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنی په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو ځاښه دور کې وای خلک مونږ ورودلې وای دي نه لیکل لپاره بل کاغذ به دي نه سنولو.
په هنر جاج کې ل محمود آیا سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږیدلی یو.
د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکای ولیکل.
فنکار برخه کې ل لیکوال شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل الته په دې ورته جوابانه ز ډیر لاس بره زکوم چې ار امتحان کې وزا ولومره پکې راتلم ورته مې خو خېدل.
په زرپانه کې به لند کیسه انتانو نووري.
دا یو ونی مې بیخي مازغه لکار لویدلې پروختون کې د نظم او ډیسپلین درامو.
او په ریښمن خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل پغک د هغه نظم واوري.
دا موسم دې چې بدلیږي، دا موسم دې چې بدلیږي، ل ذهنونو نه راوځي، ل خوبونو نه راوځي، په دې ویل کائنات خور شي، س هوا شي، س باران شي، س ګلۍ شي، س طوفان شي، موږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده، او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي همداسې ژبې هم ورځ تر بلې سره نږدې کیږي، او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي، څنګه کولی شو چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالته اغیزناکتوب حالت ته ورسو؟ اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې، د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو، ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې رانشي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. د نورستان په مرکز پارونو یو شمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل، او داسې هم ویل کېږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکی کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کېږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کېږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2,500 څخه نیولې تر 3,000 پورې وي. پدې اړه زموږ همکار روح الله انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند سیمداري ته تللی وو، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هر ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوې دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیره زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسګونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمسالرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو ترڅنګ د ټپونو دپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې دپاره ترې هم ګټه اخیستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونې مونږ وایو دا پخا داشا دور کې وای خلک مونږ اورېدلې وای دي دنه لیکل لپاره دا کاغذ به دي دنه سپینول او په پټایي غته به لګل. دا ډېر یو پخله کلا لري تر څنګه پورې دا کاغذ تاو شو دي ډېر ښایسته مخکاري او ډېر خدمات لري. دا پخوانی خلک وای چې 300 کال به عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوي زیات پوستکي په ځمکه پراته دي چې یا میده شوي او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکه راجاله کیدی شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوي پوستکي و پوسته درلودل چې هر یوې بیله او جلا ښکلا درلودله. خط مو پرې ولیکلو او بو کې مو واچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وای پخوا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخیستل کېده.
اوسنی شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت دا کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دې نه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې
هغه وای کاغذي ونې په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متره د بحر د سطح نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کیږي. عموما دغه سمځای کې چې د مختلفو سیمو کې مثلا پارونو کانتیوا بیا وایګل لوړو څوکې کې کنه
د اطلاعاتو او کلتور رئیس وای د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف چاخچې د مالونو لپاره وهل کیږي. نور هغه ځنګل چې دا د کم د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپي خودلو او د شونټې دپاره کار اخیستل کیږي. د یادونې وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسېدلي او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې د لیدلو دپاره پینسي رابډ وهلي او جوپی جوپی نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنیزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنیزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمېر شعر پیژندونکو پاملرنه کړې. دا بحث ډېر تخنیکی ده، خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټې پوهنتون له پخواني استاد پروفیسر محمود عیاس سره د مدرنیزم او پوسټ مدرنیزم جاج خلو. شاعران خبره کوي چې نوې شاعری ده او د نوې شاعری غوښتنې پوره کړي دي، د نوې شاعری غوښتنې نه دي پوره کړي. د یو مشر شاعر په توګه که دا راته ووایي د نوې شاعری غوښتنې څه دي؟
خبره دا ده ګوره، د هر زمانه، د هر دوره، د هر پیریډ چې دی دا ځان له خپل یو مزاج لري، خپله یوه فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغسې د ناستې پاستې او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بلې دورې نه جدا وي. د مثال په توګه به زه دا درته ووایم چې مطلب په یونان کې چې کومه منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کم روایت و یا کومه ژبه چې وه یا کم کم جزئیات او شیان چې پکې کاریدل د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې و بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و چیش ته وایي؟ دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرایمر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعتو ته وایي. نو زه دا یم چې دا رنګ د هرې زمانې خپله یوه بوتیکا وي،
خو
چا د هغې زمانې بوتیکا لیکلي وي چا نه وي لیکلي.
تاسې مخکې آیا صاحب د ماډرنیزم او پوسټ ماډرنیزم خبره وکړه، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم خبره کوي، او اکثره یې داسې دي لکه مخکې چې تا په هغه تېرې مرکې کې موږ ته ویلي وو چې موږ ځینې اصطلاحات کاروو خو له بده وخته نه پې پوهېږو. لیکوال اصطلاح لیکي مګر پوهېږي پې نه. نو زه وایم که دغه مډرنیزم په شاعرۍ کې مډرنیزم یعنې څه او په شاعرۍ کې پوسټ مډرنیزم یعنې څه، که دا زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغوی پرې پوه شي.
ګوره د جدید شعر څه مطلب زه به دا درته وایم، هغه څه بېل غوږونه نه لري او نه څه داسې بېل وجود لري، نه څه داسې بېل شکل و صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا ووایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنا بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتي شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږه لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعره درته ووایم، یو به د وجودیت په اړه درته ووایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به یې درکم. مثلا مړ مې خپله تنهایی نه کړي ویریږم،
مړ مې خپله تنهایی نه کړي ویریږم،
هم کلام یې مله تا سره دیواله،
هم کلام یې مله تا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یو وجودی اصطلاح ده. مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، ازادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر،
بله بله،
دا مطلب دیر، مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاح ده. اوس ګوره په وجودی تناظر کې زه یو شعر لیکم، مړ مې خپله تنهایی نه کې یریږم، هم کلام یما لتا سره دیواله. اوس دلته چې دا زما کوم شک دی، دا زما چې کوم ګمان دی، دا دغ زله وجودي کر به سره مخامخ کړی، دا زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده، یعنی دومره بلاته نه ای.
لږ مکس بیا کو په شاعرۍ کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږ تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم هغه بیلګه وویل،
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی، او په دغه کې مختلف خلک دي چې دا غو نظری مباحث په دې کې ډیسکس شوی دي. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغو ده، یعنی اسما نام نه لري. په دغه باندې مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی، د میت آف سیسیپس، پوسوه، یعنی په هغه کې صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی، د دنیا یو معنا هم نه لري، لا یعنی د یو شی نشته پکې.
اوس که په شاعرۍ کې وجودیت
په دغه موضوع باندې څه د کوم لیکل کړي دي، یعنی په دغه یو شی نشته کې صرف په دغه کې مایوسی او محرومي ده، او دومره بلا مایوسی او محرومي پکې ده چې ما او تا مطلب سوچ هم نشو کولی. خو لیکن هغه دا مایوسی او محرومي په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکلی ده، یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب ودت نوبل پرایز ورکی دومره وړوکی کتاب دی.
آیا سی زموږ یو
ما یو بل شیرم درته
امغه ترازم د مودرنزم او د پوسټ مودرنزم خبره تا مخکې کوله که هغه شیر وای بیا به اوس په
نو ما اوس مثلا د یو ما د وجودیت په اړه د یو شیر درته ویلې د بل زته ته د مودرنزم په اړه بیخی یوازې هم ویری شم ډیر
بیخی یوازې هم ویریږم ډیر
هوا لا سونه راک مړ بسم
هوا لا سونه راک مړ بشم
اوس ګور په دې کې چې زدایم دا مطلب د پوسټ مودرنزم شاعر چې وي داغه شیرونه بلش تجریدی باندې لري یعنی اسی اډیر گنجلک شیرونه وي اډیر مطلب دقیق مطالعه به وړي بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډیر معنی نسې ځینې اخیستی مثلا په اردو کې دغه دی دا جون ایلیا دی داغه شعرونه دي خلک وایي وایي داغه شعرونه کول محال دي بیا یوه معنا هم نه ترې نه راوځي که نه نو زه دا وایم د پوسټ مډرنیزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سمبولیک او تجرید ته زیات نږدې که نه داسې بڼه او داسې فارم به لري که نه او مډرنیزم والا چې دي هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي یعنی تمثال نگاري به په جدیدیت کې او په پوسټ مډرنیزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي یعنی مطلب د مډرنیزم تصویر به واضح وي او د پوسټ مډرنیزم تصویر به لا هم وي یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډېر
مهم وي تصویر به هم مبهم وي که نه اوس مثلا په دا حواله باندې ستا زموږ نن سبا دا زلمي شاعران دي ډېر دا رنګ شاعران
دلته ما پوښتنه هم کولی شي آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مودرنستان او پوسټ مودرنستان شته
بالکل شته بالکل شته
د پوسټ مودرنزم نظریه فلسفه کچیر د په شاعری کې پیاوړی شي موږ یې د شاعری د لاغختلتیا پیلامه ګڼلې شو کده مودرنزم فلسفه
پیاوړی د پوسټ مودرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لږ نه دي چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ مودرنزم شرف ور باندې وشي د پوسټ مودرنزم شره نور باندې کیږي ها دا به وشي چې دا د پوسټ مودرنزم له مباحث سره مطلب دا ورته دی دا شعر مطلب لوغو احساساتو او لوغو نظری مباحث سره مطلب
چېرته پوسټ مډرنزم دا مبحث پیاوړی شي غښتلی شي موږ په شاعرۍ کې په شعوري یا په غیر شعوري ډول وکارول شي آیا موږ د ښې شاعرۍ پیلامه ګڼلی شو
بالکل ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی ما ته یو چا وویل ته د خپلې شاعرۍ نه مطمئن یې مال نه ولولې مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګ هم دی نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو نو زه لا پورې نه یم مطمئن او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډېر فرق پر راځي حرکت چې دی که نه حرکت په خپله مطلب نوي نوي شیان په خپله رابرسېره کوي او پیدا کوي
ډېره مننه پروفیسر ایاز کورودان شفیولاتاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو
فنکار
تان صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک او سټوډیو ته راغلی پوښتنه مو سره کوم چې تاند خوزک پیژنم دی یو لیکوال دی یو شاعر دی یو ژباړونکي په توګه پیژنم هغه چې زموږ نور اوریدونکي دی او دا اوس زموږ غږ اوري هغوی ته تاند څنګه ور معرفي کوئ
ډیره مننه استاده تاند یو دېرش کاله پخوا د مهاجرت په شپو ورځو کې پیدا شوی په لاره پښتونخوا باجوړ کې او لومړنی یو ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې او د نن 14 کاله مخکې بېرته راوګرځېدو جلال آباد ته
او لومړی ځل لپاره ما هیڅ کړ چې د وطن لپاره دلته د شعور د لوړونې لپاره لومړی باید څه شی وکړو. ما غو چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نشو راتلی. مونږ د هغه کتابونه پیدا کړل، د هغه کیسټ او سیډیانې او په ژباړه هم شروع کړل. لومړی ځل لپاره په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په راتګ سره لومړنی کس زه و، استاد اجمل خپل و چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړله او همدارز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود، مومند خپرندوی ټولنه. او د هماغې ټولنې په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړ کړې، خپرندوی ټولنې، کتابونه همداسې چاپېدل، ټول افغانستان ته اوس لیږدول کېږي. اوس هغه دی د کتابونو لړۍ هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوالي هم کوله، لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه. نو تر دې دمه د ژباړو او د لیکلو خپلو پنځونو ټول شمیر 50 جوړیږي.
تاسو مخکې دی چې افغانستان ته راشي او تاسو په باجوړ کې وای، هغه وخت تاسو لیک کو کنه؟ دلته شراغلی په لیکم شروع
ډیر کم مې کو استاد، هغه وخت ما یوازې مطالعه کوله. اوس هم مطالعه کوم، مطالعه خو په هر وخت انسان مطالعه نه باید بیزار نشي. هغه وخت ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهور لیکوالو، هغه وخت کې مجلې به ډېرې کمې راتللې او د وحدت ورځپاڼه هغه مې ډېره لوستله، تعقیبوله. زموږ په کالج ته به ما هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې، د اردو، انګلیسي، او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدله. د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې. ما هغه چې هغلته د باجوړ ملګري چې هلته خو ټول په اردو باندې به غږېدل، او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي، پښتو ډېره کم، یو ډول دام خښ ولا د غوی د لپاره دوت شول، ډیر پوری پښتو سره علاقه پیدا کړه، د خلکو مینواز زیات شو. ما هغه وخت استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله، او دغه د ځان چې بچی راتلل هغه هغه به مې تنده ماتوله، او هغه به مې لوستله، او یو نیم شعر، یو نیم لیکنه وړه ورځپاڼه ته مې کوله. کله کله بدلته د برې پښتونخوا ملګري به راغله، هغوی به یو نیم مجله چاپوله، هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کافي ما سره شته اوسم.
تاسو اول د شعر کله پیل کړه؟ ولې دې پیل کړ؟ موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق هم مومین هم د وطن دردونو.
ډېر وړوکی وم استاده، زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې، او ډېر وړوکی وم. نو ما به ورته وویل چې مازیګر وخت چې بشم مرما داسې د شاعرانه ځای ته بوزه. بیا هغه څادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال، هغه خو ډېر علاقه من نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله، افغان ادبي بهیر، زه ډېر وړوکی وم. کاروان صاحب د خدای ژوندی لري هغه و، او ډېر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلي، او زما په تخلص نه و هغه وخت. او چې زه د سټیج نه راښکته شوم، نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیولم د دې وخت، او ما ته ویل تاند. نو د تخلص فرهاد صاحب راکړی.
اما لمغیر وروسته
لمغیر وروسته تاند شوم استاد.
تاند صاحب، تاسو خوشباړې ډېرې کړې دي، ما ډېرې زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک او د تورته نور تخلیقات کله، البته د نثر په برخه کې مثلا لنډه کیسه، ناول، دا دي کله شروع کړل او څومره چاپ شوی؟
خپلې پنځونه مې استاد شپږ اثر دي، څلور ناولونه دي، یو شعري ټولګه ده، یو وړي وړي ټوټې دي. مثلا تاو غټل ناول، شین ستوري، زندۍ، خو زما دادای مړک دالا نا چاپ دی، او شیری ټولګا دشا مزړه، او ټوټی چی دی هغه خزمین او ژوند دا چاپ دی. او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډه کار څومره شوی، خو ملګرو غوښتنه وه چې ستا لیکنې مونږ لولو. او استاد یون راته یو ورځ ویل چې دا دین ته ډیر کار وکړو، په ټوکو کې ویل د ژبې تم لږ کار وکړه. ما ورته وویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم، پښتنو دپاره لیکم. په هر صورت نو دا د تیرو اوو اتو کالو راهیسې استاد خپل لیکنې کوم، کتابونه، ناول هم لیکم، ناول یو دوه باندې نورم شروع کړ خدا اقتصادي ستونزې دی وطن پادشي
او خا از من غوړیدم کې په مثبت لوسه کې چې تانسب شیر واوري
پرخه پر رنگونه دي مخونه دي
پرخه پر رنگونه
پرخه پر رنگونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي پرخه پر رنگونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینه سرابونه دي مخونه دي او سترګي اننګي شونډي څوایي سترګي اننګي شونډي څوایي دا خو کتابونه دي مخونه دي او تل پرې د مسکا کوترې ناشتي وي تل پرې د مسکا کوترې ناشتي وي تاند زیارتونه دي مخونه دي واه دا په یاد زما ډیر نه دي دا
ډیر مننه تانسب تانسب په کوم برخو کې د ژباړې کړې دي د دینی برخې نه علاوه
او ډیر مننه استاد د یو څو ناولونه مې ژباړې دي استاد د یو د ټاګور دی په تورتم کې او یو د ایویش په واده همداشان د یواز د ذاکر نایک دینی برخه کې نه دا غین علاوه په نور برخه کې هم د شاه ولی مدس دهلوی یو اثر د اقتصادي نظریات او د علامه مودودی لس وړ وړ کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوی دي همدار د مکه مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوښ بار پښتو ژبه ته د مکه مکرمه تاریخ او همدغه سي معنی ير دي استاد ټول 500 اثر دي
خا تاسو په دغه برخه کې باقاعده زده کړی وکړی کنه بس همدغه ادبي بهیرونو کې ونده واخستل او کې ناستي او پاتسي دي
استاد ما هو مخکې یو چیز ما سره مينو د دې ادب سره او د ترڅنګ دغه مطالعه سره زما ډیره مينو او بل لالت په دې ورته جوابان ز ډیر لاس بره ز کوم چې ار امتحان کې وځو نمبر پکې راتلم اردو مې خوخېدله ځکه دې اردو د الفاظ یو د خوګواله د لکه د زینې پښتو ژبې خوګه شاعري چې دغه سي ډېر خوګواله لري اما غو چې زما په ډېر علاقه پیدا شول او د ماغي برکت دې چې د عمر کتابونه مې ته راوښ پړل
او له ژبې هم دې لیک کړې ده
استاد په اردو مې لیک مې په هغه وخت کې کوو په د حمزه باغوند کله چې پښتو تر وختیم بیرن اردو پاتې
کتابونه خو ډېر زیات راوښ پړل کار دیوک یو داسې لیکوال ژباړن او شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی دی پښتو تا ته څه درکړل او تا پښتو ته څه ورکړل
د ګلنار بیګم یو مرکه مې اورېدل استاد او د سیال صاحب سره کړ غازی سیال چې دغه شعرونه ټول ویل هغه وخت په لمنه نو غازی سیال ورته وایي چې ګلنار بیګم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري چاته پرې دی چاته سپاري ویل نه لور مې لورینې مشته لورګان ورته نه غواړم چې انتقال کړم ځکه ما له پښتنو سره کړه ډمه یې راته ویل ډمه تخلص راته او وایي ګلنار بیګم به دومره عجز روانه وه چې چادري به د سر نه لری کوله او چپړی به سالری ساده د پایزار چو پلاستیکی دا بشلیدل او په خېبه خور ډکې یو جوړ چشمه وی چې غازی سیال سره وای چې د ډیر شو کال نه مخه پستر دی دا واسنه کې چې هغه بدل کی نو پښتو مال پښتنو مال یې سره نه کړ ما پښتو له د خپل واسې چې څومره و هغه ورک او لام په دې لار کې لګیم ستړې نه او خدای دې غوړ زرا ولې چې دا مو چې څلی کلی دی او ځوړل دي دا غنه ګټه خستل شوی او لکه تاسو استاد لګی استعمالن او دا پښتانه یو زیاته ورسی ستي وخت شوري شي بس دا زما د فر بیا ترسي
اولادونه دی غواړي چې لیکوالان او شاعران ووسیږي
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته به تر معلومه ده کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه دا د ټول قومي د ټول ژبي د هر چا وی نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دی زما غونډشي او زما نورسته د زما اثر وساتی دا ټول پښتنو دي دا وی په حق دي
ډیر مننه. پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لنډو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو غنی ټولګي چاپ کړي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابېلې خواوی په هنري بڼه پکې شرحه کړي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د ښاغلي رحماني لنډ کیسه انتانونه وګمه جبار خیل کوي.
د سهار لس کمی لس بجې وې. دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختنی و ملازم ورباندې غږ کړ: ښاغلیه، نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه و. شرمنده او خندنی شو، ترخه موسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دې ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالی کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې یې په لنډه زماني فاصله کې یو له بله سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ورباندې غږ کړ: وروره، ناروغ دې څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ: څه هیله مې له یې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول. دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته. خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی و، په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې. لس بجې شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد. دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړې وه. په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاڅید. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس پسینه کیښود او یو قدم شاته شو. خیر یوسې، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کینی او پاڅېږي. زه همدا اوس ګورم چې ورغوی دې له انتانونو ډک دی. لاسونه یې راټول کړل. دواړو ورغوو ته یې وکتل. کرخی یې د یو اتیا عدد په بڼه غځېدلې او بیا قطع شوې وې. هیڅ یې ونه ویل. له دروازې ورننووت. مخامخ په ډاکټر پسې ورغی، خو یوه نرس راتم کړ: صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ به دې د انتانونو په ځاله بدله شوې وي. دا چپلکی پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کړه. ځای په ځای ودرېد. د نرس په خبره یې عمل وکړ. ښي لاس ته وګرځېد. مور یې په کټ کې بې حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ورټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه: صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلی ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو: ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي. د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي. د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي. ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی. موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري، نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یې وکتله. یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اووه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورځه تر هغو دا راورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نظره یې وویل: ډاکټر صاحب، همدا ساعت مخکې مې همدومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي.
ډاکټر خپل آینه کې اوچته کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغه څه وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه، په 12 بجو به همدومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته کښته شو، درملتون ته ورننوت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې 1.5 یا 2 کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر 5 بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بل واخله 3,300 کېږي. عاجل واټ ته وخوت. له دروازې یې ولیدل چې 2 ډاکټران او یوه نرس یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بېهوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړي په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سکنه وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو لخوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیخ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ وو او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته ووهم. پاڅه، یو بوتل معدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصتوو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مه پرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تېر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تېر شو. تر مازیګره یې له 2 نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره 1,000 افغانۍ کېدې. په دې کې ایله 3,000 د خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. ورو یې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤل چې مخکې د تا غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هیر شوی یې و چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ وو. دا تېرې 10 ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو له ګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه و ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه وښه شوی. د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب و. لکه همدا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا ژوند د مور کیسه ده. که غنم ده که دانه ده، دا د سولې پیداوار ده. دا په منډه نه ختمیږي،
دیو کور د شور قصه ده، دا په جنگ ناولی کیگی، دا په مینه مانځی کیگی. دا پښتو د تاسو ګورئ، دا پښتو د تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي، تاریخونه ته شرمیږي، د انسان له مړو ډکه، د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپله کړې؟ دا که مړې که سوره ده، بنیادونه یې جرګه ده، دیره ده که حجره ده، خو ختمیږي نه، لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو، دا کاروان دی د وختونو. د غټ شوره را تیریږي، د لوی زوره را تیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې، زه هم کوڼ یم، بس خو چغې دې وباسو. د هر کوره را تیریږو، د لوی زوره را تیریږو. دا که وینه د تړون دی، دا که وینه د تړون دی، کم دی ټول کورونه وران دی. رور د رور سره په شر دی، زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی، یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو، څوک که لر دی او که بر دی. چې بدبخت دی نو خوار دی، بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خو اور دی، دا کمینه ده خور ده. مونږه دواړه پکې سوزو، مونږه دواړه بے باوره، مونږه دواړه نا خبره. تماکورا لبانه شي، د خوبونو ډیوه مړه شي. خایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینځ کې راګیر شي، خاپیرۍ شي، له نظره رڼاګانې هم بلا شي. توربان د خار باچا شي، بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه، څه روزګار وي، څه انجام وي، څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی، دا که رنگ دے که تصویر دے. بس گڑلے مو تقدیر دے، چرت سپین دے چرت تور دے. سوے شت دے سدے شت دے، پا ذہنون مرا خور دے. والا رنگ اے بے رنگا، دوالا مخ اے بدرنگ. مونگ پی بیا ہم مینی گو، مونگ پی بیا ہم خپکی گو، مونگ پی بیا ہم خوشالی گو. دا ټول زړونه د کتو دی، گریوانونه د کتو دی. چا د حسن قدر خرس کو، ایمانونه د کتو دی. دا موسم دے چه بدلیگی، دا موسم دے چه بدلیگی. لذہنونو نا روزی، لخوبونو نا روزی. پا دی ویر کائنات خور شی، سا ہوا شی، سا باران شی، سا گلی شی، سا توپان شی. مونگا ٹول ورطا ولاڑیو، مونگا ٹول ورطا لمدیگو، مونگا ٹول ورطا گڑیگو. ترخپو ٹول لامده لامده شو، بس پخپل اوخ کو ترشو، که ودشو که اترشو. لہ چان خبر نشو، د خپل ځان خبر نشو. بیا ټول عمر لخزان وی، دا موسم بیا نه بدلیږي. لنډا دا کدا کتاب دے، لنډا دا کدا کتاب دے. دا د کم ټکو جوړ دے، دا د کم سړی نصاب دے، دا د کم مذہب کتاب دے. چا چا کړی دا حساب دے؟ نه د دین نه د سادین شو، زلیخه مو پیدا نکړه. شنو خالونو نه شیان کړو، سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دے، د مارانو سره ژوند دے. په میله کې تماشا دا، مار نه ولې هیڅ چا ګډ نکړو. د پاړو دکان چلیږي، ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده، کیسه لویه نه وړه ده. د یو ورور مقدمه ده، د یو خور د خولې خیره ده. هر چا سره دوکه ده، ځکه لاره مو اوږده ده، ځکه لاره مو تیاره ده. زړه کې سپینه آینه ده، زنګ وخلې ده، ګنده ده. ژوند ژوند نه دی، گزاره ده، چې مو یو بل ته اسره ده. دا د ژوند د مور کیسه ده، که غنم دی که دانه ده. د یو کور د شور قصه ده، دا په منډه نه ختمیږي. دا د سولې پیداوار دی، دا په جنگ ناولی کیږي، دا په مینه مانځی کیږي.
دا که مینه د خور دی، مونږ دواړه پکې سوزو، مونږ دواړه بے باورا، مونگ دوانا بے خبرا. داد جوند د مور کی صدا، که غنم دے که دان دا. دا پمنڈا نہ ختمیگی،
دا د سولې پیداوار دے دیو کور د شور کی صدا دا پجن ناولی کی دا پمینا